په افغانستان کې مازیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې مو زه نوریاس نوري هرکلی کوم. او چې په قطر کې له طالبانو سره د افغان دولت د پلاوي د غونډې په اړه نن په ار کې غونډه جوړه شوې وه. د افغانستان د حکومت یوه سرچینه وایي حکومت پرېکړه کړې چې د قطر غونډې ته به ټول اعلان شوي 2500 کسان استوي. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په خبرونه کې په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فرشته جلال زی دا خبرونه اوروي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن ویل جنگ غالب او مغلوب نه لري او د سولې ټینګښت په د افغانستان د ماشومانو لپاره ګټوي. په افغانستان کې د حمل د میاشتې له اتمې راهیسې د سختو سیلابونو له امله 144 تنه مړه شوي دي. او په اندونیزیا کې نن د جمهوري ریاست پارلمان، ښاروالیو او د ولایتي شوراګانو ټاکنې وسوې. پورا خبرونه واوري. په ارک نن د دوه د کانفرنس پاړه په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هڅو غونډه وشوه. د غونډې ته د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وویل چې دا یو تاریخي فرصت دی چې افغانانو ته په لاس ورغلی او افغانان باید له دې فرصت استفاده وکړي او د خپلو ستونزو د حل لپاره کار ورڅخه واخلي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی په یو اوږده بیان کې چې د ارګ لوري رسنیو ته استول سوی په یو برخه کې ویلي، تاسو طالبان قانع کړی چې د افغانستان اسلامي جمهوری دولت سره له مذاکراتو بغیر بل لار نه لري او د جنگ د ختمولو لپاره بل نسخه نه پیدا کیږي. اشرف غنی وویل چې جنگ غالب او مغلوب نه لري او په افغانستان کې د سولې ټینګښت به د افغانستان د ماشومانو لپاره یو بری وي. هغه د هغه پلاوی غړو ته چې ټاکل سوی د دوحې ته له طالبانو سره د خبرو لپاره ولاړ شي وویل چې تاسو د افغانستان د خلکو استازي توپ کوي. جمهور رئیس اشرف غنی ویلي چې د سولې د موافقې لپاره سره کرشي، یعنی هغه مطالب چې حکومت ته د منلو وړ نه دي، عبدالرب رسول سیاف ټاکلي او د پلاوی غړو ته یې تشریح کړی دي. وروسته به په دې اړه نور جزئیات واوري. ټاکل شوی چې په دوحه کې د جمعې په ورځ د بین الافغاني خبرو لپاره کنفرانس جوړ شي. د افغانستان د حکومت لوري 2500 کسیز پلاوی د کنفرانس ته روان دی. طالبانو ویل چې په دوحه کې د کنفرانس تنظیمونکو حکومت ته کتبی او شفاهي خبر ورکړی چې د پلاوی ته واضح کړی چې دوی به د حکومت استازیتوب نه کوي. طالبانو ویل چې دا کسان به شخصي نظر څرګندوي او د مستقلو افرادو په حیث به خبرو ته ورځي. د طالبانو یو ویندوی دا خبره نن په یو بیان کې چې رسنیو ته استول شوی کړی ده. په بیان کې ویل شوی هیڅوک اجازه نه لري چې د حکومت نظر څرګند کړي او هر وګړی به خپل شخصي نظر وایي. د طالبانو ویاند د کابل د پلاوی د غړو د شمیر په اړه هم ویلي چې د کنفرانس تنظیمونکي د دومره کسانو د قربتوب پلان نه لري او په داسې کنفرانسونو کې د دومره وګړو ګډون نورمال نه دی. طالبانو ویلي دا ورا یا د واده میله نه ده، بلکې د خبرو لپاره یو منظم او مخکې له مخکې پلان شوی کنفرانس دی. په افغانستان کې د حمل میاشتې له اتمې راهیسې د سختو سیلابونو له امله 144 تنه مړه شوي دي. د طبیعي آفتونو لپاره د دولت وزارت مرستیال محمد قاسم حیدري نن ازادي راډیو ته وویل چې په سیلونو کې یو شپېته تنه زخمیان دي.
نن ورځ تلفات زیات سوي دي. د وژل سوي کسانو شمېره 144 ته رسېدلې. دا 30 کسانو د لادر کېدو راپور هم ورکړل سوی. یو شپېته تنه ټپیان سوي. 4,640 کورونه په بشپړ ډول ویجاړ سوي. 5,940 په قسمي ډول ویجاړ سوي او د مرستې رسونې پروسه روانه ده.
حیدری وویل چې شل ولایتونه سیلونو سخت ځپلی دي. ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې د جګړې د زندانیانو د شکنجې د منع کولو لپاره هڅې د خوشبینۍ وړ دي، خو ډېر کار باید وسي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د استازي دفتر نن په یو بیان کې ویلي چې له 2014 میلادي کال راهیسې د شکنجې پېښې کمې سوي دي، خو یوناما ویلي چې له دې امله د دوی اندېښنه لا پر ځای ده، ځکه ډېر بندیان لا هم د بد چلند او شکنجې شکایت ورته کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر هم نن په دې اړه یو رپورټ پر کړی دی. په رپورت کې لیکل شوی چې له 20% بندیانو چې د افغانستان ملي اردو نیولي، په دریو کې یوې برخې ورته ویلي چې شکنجه شوي او ناسم چلند ورسره سوی او د اثبات لپاره یې معتبر معلومات ورکړي دي. په اندونیزیا کې نن د جمهوري ریاست پارلمان، ښاروالیو او د ولایتي شوراګانو ټاکنې وسوې. د نړۍ په دې ګڼ مشتي اسلامي هیواد کې سهار وختي درې مرکزونه پرانیستل شوي وو. د څارونکو له نظره دا په نړۍ کې تر ټولو ستر انتخابات دي چې په یوه ورځ کې کیږي. په اندونیزیا کې سږ کال هم د جمهور رئیس یوکو ودودو او جنرال پرابو سوبیانتو ترمنځ د سیالۍ کرښه ډېره نازکه بلل سوې ده. په 2014 میلادي کال کې ولسمشر یوکو ودودو په کم توپیر د جمهوري ریاست انتخابات له جنرال سوبیانتو وګټل. غیر رسمی پایلی څرګندوي چې ولسمشر یوکو نن هم 10% مخکې دی. د نننیو انتخاباتو رسمي پایلې به د مې د میاشتې په وروستیو کې اعلام شي. د اندونیزیا د پارلمان، ولایتي شوراګانو او د ښاروالیو د 60,000 چوکیو لپاره 2,500 کسان کاندید دي. اندونیزیا 2,380 میلیونه وګړي لري چې په هغه کې 103 میلیونه کسان د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان چې په دوورځني رسمي سفر په روسیه کې دی، نن د هغې هیواد د ولسمشر ولادمیر پوتین سره ګوري. رحمان نن په مسکو کې د میشتو تاجکانو د ټولنې له استازو سره خبرې وکړې. رحمان وویل چې د کار لپاره د مهاجرت اصول او په روسیه کې د میشتو تاجکانو د ګټو او حقونو په اړه به له پوتین سره خبرې کوي. کرملن ویلي چې رحمان او پوتین به یو شمېر موافقه لیکونه هم لاسلیک کړي. او د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د کانګرس یو پریکړه لیک چې د یمن په جګړه کې د امریکا د رول د پای ته رسېدو غوښتنه کوله ویټو کړ. د جګړې قدرتونو په نوم پریکړه لیک په د امریکا له جمهور رئیسه د دې صلاحیت اخیستی وای چې یمن ته ځواکونه واستوي. ټرمپ پرون وویل دا پریکړه لیک د هغه د قانوني صلاحیت د محدودولو لپاره یوه خطرناکه او غیر ضروري هڅه وه.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کدا وزنی نور خبرونه غوړی بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام ولاندې خبرونه کې به ووري چې په قطر کې له طالبانو سره د افغان دولت د پلاوي د غونډې په اړه نن د ارک په غونډه کې خبرې وشوې. د حکومتي وسرچینو وایي پریکړه وشوه چې د قطر غونډې ته به ټول 2,500 کسان استوي. طالبانو د خبر شوي لست خبرېدو په وړاندې په یوه خبره کړې اعلامیه کې ویلي هغه حکومتي چارواکي چې دغه لست کې شامل دي که د قطر په غونډه کې ګډون کوي دوی به د حکومت استازیتوب نه کوي. د اورزګان ولایت د مدني ټولنې او نورو فعالانو بیا د په یوه غونډه کې قطر ته د استول کېدونکو پلاوي پر لست انتقاد کړی چې ولایت ډیر د جګړې قربان شوی خو یو استاد هم په دې 2,500 کسیز لست کې نشته.
تر ټولو بد حالت چې زموږ په ولایت کې دی، موږ غواړو چې زموږ د ولایت څخه هم ښځینه او هم نارینه د قطر غونډې ته دعوت شي.
د بل نام نه کندوز ولایت اوسیدونکو بیا وایي د جګړې ښکېل اړخونه د نور د دوی له کورونو د سنګرونو په توګه کار نه اخلي.
ځایونو نه بیرونو باسي مګر هم نه، یو پکې سنګر نیسي او بل اور په توپو په ټانګو یې ولي.
د کابل ښاریانو پام بیا په کابل ښار کې د کانالیزاسیون نشټوالي ته اوښتی.
که موږ کانالیزاسیون درلودلی موږ ښاریان به د کابل ښار هم د داسې مشکل سره مخامخ نه وای.
ورسته یو بارانونو کابل خاریان ته ډیر زیانونه اړولی دي. د غراز د خبرونه په دوهمه نیمه کې دوه ونیز خپل پروګرامونه لرو.
په مجموعي دوله په مرکزی کتابخانه کې په حدود د 10,000 کتابونه لرو او داسې کتابونه هم لرو چې مثلا چاپ د مصر د اوس په خپل مصر کې نه پیدا کیږي.
ژوند په شیبونیز پروګرام کې مو د کتابتونونو د تاریخ په اړه د کابل د عامه کتابتون له مسؤل سره خبرې کړي. دغه راز د اساسي بشري حقونو له بلیونیز خبرونه سره یو ځای درته خبرو. مننه چې ازادي راډیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ وسپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 په صافه او وازی اوریدلی شئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. په قطر کې له طالبانو سره د افغان دولت د پلاوي د غونډې په اړه نن د ارک په مشورتي غونډه کې خبرې وشوې. د حکومت یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل پریکړه شوې چې د قطر غونډې ته به ټول 2,500 کسان استول کېږي. قطر ته د اسول کېدونکو پلاوي په اړه له اوږدو بحثونو وروسته د افغانستان جمهوري ریاست پرون د افغان چارواکو په ګډون د هېواد د بېلابېلو قشرونو د استازو د نومونو یو 2,500 کسیز لست خپور کړ. طالبانو د دغه لست خپرېدو په وړاندې نن په خبره کړې اعلامیه کې وویل چې حکومتي چارواکي چې په دې لست کې شامل دي که د قطر په غونډه کې ګډون کوي دوی به د حکومت استازیتوب نه کوي. په خبره شوې اعلامیه کې د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ویلي چې دوی باید دا روښانه کړي چې د دې کانفرانس تنظیموونکو په تحریري او شفاهي ډول دا واضح کړي چې په دې کانفرنس کې هیڅ ګډونوال به د کابل د حکومت استازیتوب نه کوي. د هغه په وینا کې کوم چارواکی ګډون هم کوي هغه به په انفرادي توګه خپل نظریات بیانوي. مجاهد د پلاوي د غړو د شمیر زیاتوالي ته هم اشاره کړې او ویلي دي چې د دې کانفرنس تنظیموونکي پلان نه لري چې دومره شمیر کسان له کابل ومني او په دغسې کانفرنس کې د دومره کسانو ګډون معمول هم نه دی. د طالبان ویان دغه راز ویلي چې دغه کانفرنس له مخکې تنظیم شوی او هغه داسې نه دی چې لکه په کابل کې خلک د واده محفل ته ورغوښتل شي. په پام کې و چې دغه کانفرنس روانه اونۍ د جمعې په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې پرانیستل شي. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې تر اوسه د طالبانو له پلاوي سره 15 ځلې خبرې مخته وړي، د بین الافغاني خبرو د پیلېدو لپاره د افغانستان د دولت له لورې د داسې پلاوي په ګمارلو ټینګار کوو چې په ترکیب کې د افغاني ټولنې د بېلابېلو قشرونو استازي شامل وي. دا موضوع له کابل د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام تحقیق کړی ده. د کابل د ارګ د غونډې او دغه راس دا چې قطر ته به ټول 250 کسیز پلاوی استول کیږي، په دې اړه نور معلومات راغونډ کړي. د کابل له سټوډیو سره د اکرام صاحب، وروستي تحولات څه دي؟
په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو ویلي چې د قطر په ناسته کې هیڅوک اجازه نه لري چې د حکومت نظر څرګند کړي، د افغان حکومت یو سرچینه وایي د قطر د راتلونکي ناستې کوربتوب د افغانستان اسلامي جمهوري دولت کوي. دغه سرچینه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې خپور شي، ازادي راډیو ته ویل چې په دې غونډه کې د ګډون کوونکو کسان لسبا یعنی د پنځ شنبه پورز لغړ مې وروسته به د قطر په لور حرکت وکړي. تمه ده د راتلونکي جمعې پورز د افغانستان د یو لوی پلاوی او طالب استازي د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې او ثبات په اړه مشورتي غونډه پیل کړي. په دې غونډه کې د ګډون لپاره افغان حکومت د سې شنبه پورز د 250 کسانو لیست خپور کړ. که څه هم د وسلوالو طالبانو په یو خبره کړې اعلامیه کې راغلي چې اعلان شوی لیست به محدود شمیر سیاستوال او قومي مخاور د دوحې ناسته کې برخه واخلي، خو دغه سرچینه وایي چې حکومت پریکړه کړې چې د قطر ناسته ته ټول اعلان شوي 250 کسان استول کیږي. خو بل خوا ځینو افغان سیاستوالو له هغې ډلې د جمعیت اسلامي اجرایي رئیس عطا محمد نور او پرتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو کې د اشرف غنی لومړی مرستیال امرالله صالح ویلي چې دوی په دې ناسته کې برخه نه اخلي. ښاغلی نور دغه نوملړ فرمایشي بللی، خو امرالله صالح بیا د تخنیکي دلایلو او شخصي دلایلو له امله په غونډه کې د نه ګډون اعلان کړی. ویلي دي چې او له طالبانو یې غوښتنه کړې ده چې د ملکی خلکو او دی مامورینو د وژلو د ټینګار پر ځای د حکومت سره د سولې مخامخ مذاکرې ته کینی. بلخوا د افغانستان ولسمشری مانی وایي چې د قطر د ناستې په تړاو د پخلاینې د شورا د مهمو غړو او ولسمشر ترمنز د نن ورځې پیل شوې ناسته پای ته رسیدلې. د افغان ولسمشر مرستیال وایین عارف سمیم سوشي بوران د ازادي راډیو ته ویل چې په دې ناسته کې د قطر د غونډې په اجنډا او یو شمېر نورو مهمو مسایلو باندې بحثونه وشول.
ناسته چې وا په دې مورد کې وا چې په قطر کې په چې د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت د حیات دي چې کومې پیشنهادي اجنډا وا د خبرې وشوې، همدارنګه نور موضوعات چې البته به بحث کیږي، همدارنګه د افغانستان حکومت سره کرخې مثلا ټول حیات ته واضح شو چې کومې دي، مثلا د بیان ازادي، جمهوری دولت، انتخابات، د ښځو حقوق او ځینې نور مسایل دغه پکې بحث شو.
نوری صاحب، خاغلی سمیم دا هم ویل چې د غونډې په دغه درې ورځو کې به د حکومت او طالبانو کاري ګروپونه د سولې اړوند په بیلابیلو مسایلو باندې بحثونه وکړي. ټاکل شوی چې د قطر ناسته د رواني اپریل میاشتې په 19 نیټه پیل او تر 20 نیټې دوام وکړي. خو د طالبانو په خبره شوی اعلامیه کې راغلي دي چې یاد ناسته به د اپریل په 6 او 20 نیټه باندې ترسره شي. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو شنون کې لډلې حمید عزیزی قطر ته دتونکو پلاوی نوملر ته په اشاره سره ویلي چې افغان حکومت له ولسمشریزو انتخاباتو وړاندې د سولې دراوستو اراده نه لري.
خود انتخاب همین 250 نفر به نوعی ابزارهای فشاری بر روی طالب بوده، اما طالب هم دوباره برعکس در مقابل با یک دیپلماسی قوی داره طوری واکنش نشان میده که دولت افغانستان متقابلا تحت فشار افکار عمومی و شرایط مختلف قرار بده که تصور معنی است یا نشست به کل برگزار نخواهد شد یا اینکه برای یک مدت زمان طولانی تر به تعویق خواهد افتاد، تا اینکه روی مکانیزم و طرز العمل و انتخاب افراد و تعداد افراد یک مفاهمه و مذاکره صورت بگیره.
ولسی جرګې د 14مې تقنینی دورې د نړیوالو چارو د کمیسیون یو غړي ګل پاچا مجیدی هم د حکومت له لوري دغه خبر شوې نوملړ باندې انتقاد وکړه. ویل چې په دې نوملړ کې باید داسې کسانو ته ځای ورکړ شوی وای چې طالبانو ته لګ تر لګه قناعت ورکړي وي ترسو جګړه پای ته ورسوي. خو له دې هر څه سره سره د قطر د راتلونکي ناستې پاړه ډیره وړاندوینه نشي کېدلې. دا چې دغه ناسته به څومره نتیجې ورکړي، خې نتیجې به ورکړي، مثبتې نتیجې به ورکړي، هغه څه دي چې د قطر لناستی وروسته ویل کېدلې شي. بلې نور شه.
بلې اکرام الله اکرام، له تاسو نه مننه. قدر منو اوریدونکو، و امریدل چې نن په ار کې د طالبانو او د افغانستان د دولت د پلاوی ترمنز د جوړیدونکو غونډې په اړه په ارکی و مشورتي غونډه جوړه شوې و. د غرض د افغانستان د حکومت یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې پریکړه شوې چې د قطر غونډې ته به ټول 250 کسان استول کیږي. پر دغه لست د طالبانو پر انتقاد سربیره د غرض د افغانستان له مختلفو له بیلابیلو اړخونو هم انتقاد کیږي. له یو پلوه دا چې ولې دومره شمیر کسان قطر ته استول کیږي، او له بلې خوا هم ځینې لوري وایي چې د دوی استازي په دې لست کې شامل نه دي. یو هم د اروزګان نامنه ولایت، د اروزګان د ولایتي شورا یو شمیر مسؤلین او یو شمیر مدني فعالان چې نن د ولایت په تالار کې راغونډ شوي وو، په مرکزي ادارې د کابل پر چارواکو یې انتقاد وکړ چې د قطر په غونډه کې د اروزګان خلکو ته ونډه نه ده ورکړل شوې. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت خلکو تر ټولو زیاته د جګړې قرباني ورکړې، او باید چې کسان په دې غونډه کې حضور درلودی. د ازادي راډیو خبریال ترینکوټ شریف الله شرافت پرې رپورټ لري.
د اروزګان ولایت خلک وایي چې د جګړې زیات قربانیان دوی دي، خو دولت په یاد کانفرنس کې دوی ته هیڅ ونډه نه ده ورکړې. د دغه جګړه ځپلې ولایت خلک وایي چې مرکزی اداره له دوی سره د مور او میرې چلان کوي، او دغه راز یې د سولې په خبرو کې هم له پامه غورځولې دي. له ډلې یې د ولایتي شورا غړي عبدالکریم خادمزوی، مدني فعال جاوید خپلواک او مدني فعالې سادیه د یو مطبوعاتي کانفرنس پر مهال رسنیو ته داسې وویل:
روزګان چې ډیره قربانی اور کړې، 13 کاله قربانی اور کړې، او نور ولایات چې یو کال یا دوه کاله قربانی اور کړې ده، هغه په د قطر په غونډه کې تر ټولو ډیر استازي لري چې هغه قربانی لږ اور کړې ده، او هغه خلک چې قربانی ډیره اور کړې ده لکه روزګان، هغه د قطر په ناسته کې هیڅ ګډون نه لري.
موږ تقریبا 90% 80% خاور د اوس د طالب څه ده، یعنی روزګانی به ډیر موثر تمام سي وای تر نور ولایتو تر کسانو. هلته به شه خبري کړي وي، هلته به شه نمائندګي کړي وي، ځکه مزه هغه سوځي چې ور پر بل وي. پر موږ دا ور بل دي داسې ولسوالۍ لرو چې نه کال د طالب واکمنی و باندې هغه کسان ش درک لري د افغانستان د وضعیت څخه ولرسي هلته خبري وکي.
اصلا غمونه چیرې ټول روزګانیانو لیدل دي؟ په دې ولایت کې ډېر غمونه په ټول هیواد کې ټول روزګانیانو لیدل دي، ول چانه لیدل یو.
د ولایتي شورا یو شمیر مسولین او یو شمیر مدني فعالین چې شمیرې لسګونه تر رسیدي، د چهارشنبه په ورځ د ولایتي شورا په تالار کې راغونډي وو، او پر مرکزی ادارې غږ وکړ چې دوی ته د پیاد کانفرنس کې ونډه ورکړي.
موږ د رئیس جمهور څخه خاصه غوښتنه ده، د رئیس صاحب جمهور څخه چې روزګان ته خاصه پاملرنه وکړي، او روزګان ته یو څوک ورکړي چې هغه د قطر په غونډه کې اشتراک وکړي، ځکه زموږ سوځي په اور کې موږ یو، او نمائندګي مو نور څوک کوي.
هیله مو دا ده د مرکزی دولت څخه چې کومه قرباني چې روزګانیان ورکړې ده هیڅ ولایت شاید نه ورکړي. اولین بمبار د خارجان د افغانستان کې په 2002 کال کې د دیراوت ولایت د دیراوت لسوالی په ککرک سیمه کې وسوه چې ودونه بمبار ک چې خپل کرزی صاحب هم بیا دلته
هیله کو چې زموږ ولایت تر ټولو بد حالت چې دی زموږ په ولایت کې دی. موږ غواړو چې زموږ د ولایت څخه هم شزینه او هم نارینه د قطر غونډې ته دعوت شي.
دا په داسې حال کې دی چې تازه د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد رسنۍ ته په یوستولې لیکې ویلي چې د دولت له لوري یاد کانفرنس ته د 250 کسانو معرفي کول په دې معنا دي چې د سولې هڅې تخریف کړي. دا په یاد لیکې ویلي چې په یاد کانفرنس کې له خپاره شوي لیست څخه به یو شمېر کسان په نښه کړي چې په یاد کانفرنس کې به ګډون وکړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 صفحه اواز اورېدلی شئ. بیا هم په ناامنیو کې تنکی ګودې کندوز اوسیدونکو وایي د جګړې ښکېل اړخونه د نور د دوی له کورونو د سنګرونو په توګه کار نه اخلي. کندوز چې په وروستیو کې پکې بیا ناامني زیاته شوې، یو شمېر اوسیدونکو یې ازادي راډیو ته وویل ملکیانو ته د ځاني او مالي زیانونو د رسېدو یو ستر لامل هم همدا دی چې وسلوال طالبان او حکومتي ځواکونه دواړه جګړه په هستوګنو سیمو کې انکوي. له کندوز د ازادي راډیو خبریال اجمل آرین پرې راپورټ لري.
د کندز اوسیدونکو د جګړې پر خېلو خو غږ کوي چې د جګړې پر مهال د ملکی وګړو استوګن ځایونو څخه ګټه نه اخلي تر څو مو خلکو ته پکې ځاني او مالی زیانونه ونه رسیږي. د کندز ښار د 300 فامیلو د سیمې دوه تنو اوسیدونکو حاجی حبیب الله او عبدالوکیل په دې ازادۍ راډیو ته وویل
باید ور د جنگ د استوګنو خلکو ځایونو نه بیرون وباسي، مګر هم نه یو پکې سنگر نیسي او بل ور په توپو په ټانګو یې ولي. موږ په دې دوه ورځو جنگ کې اور ملکی کسانو ته 15 کسان هم شهیدان پکې لرو، هم زخمیان. تاسو لاړ شئ شفاخانه وګورئ، نو مظلوم خلک ورا ولس کې بمباریږي او مظلوم خلک ورا تباه کیږي او زخمیانېږي.
ټول زورولي یو ولاګه دې جانو پریشو یا هغه جانو پریشو زورولي ټیکاو پرچای کو نور څو غوښتنو موږ دغه چار امیر ولي دولت موږ نور څو نه غواړو آرامي غواړو.
په ورته وخت کې په دې ولایت کې ځینې سوداګر هم شکایت کوي چې د جګړې پر مهال دولتي ځواکونه د دوی سوداګریز شرکتونو او د تیلو ټانګونو څخه ګټه اخلي چې له کبله یې سوداګرو ته مالي زیانونه اړول کیږي. په کندز کې د نفت او د ګازو د ټولنې مشر حاجی عبدالمتین یوسفزی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
تقریبا 15,000 ډالره موږ ته خساره رسېدلې ده. ټانګونه چې کله د جنگ شروع سي راسي د ما په ټانګ کې د ما په شرکت کې د کالم خساره کور کې مې ودرېږي چې هغوی په دوی ډزې کوي، نو دا خساره خو موږ ته رارسي کنه. موږ ملت دلته در په در کړ، دولت په خپله اعلان کوي چې موږ د مسکونی د ساحو نه استفاده نه کوو، د خلکو د کورونو نه استفاده نه کوو. دا اوس عملا ټانګونه د ما په ټانګ کې ولاړ دي، بېګا یې د ما په ټانګ کې اوانې ښي او اوانې فایر کوو.
له دې سره سم د کندز د امنیت قمندان منظور خان ستانکزی وایي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د جګړې پر مهال له پوره غور څخه کار اخلي تر څو ملکي وګړو ته پکې زیان ونه رسیږي.
خپل ځان خطر ته ورګور ته څو د هیوادوالو ځون ته خطر نه وي. خو بیا هم په هر صورت دښمن ډېر پر افکاره دښمن ده. هېڅکله یې داسې نه دي کړي چې د هغه وکړي راسه د دشته کې تا سره جنګ کړو. خو راځي هغه کور ته ننوځي، هلته بېوزله خلک، هلته بې دفاع خلک یې په شرایطو کې. موږ هلته دي، موږ لاس هم ډېر لنډ یي. موږ دواړو خو ته ګورو، ځکه موږ دولت یي، موږ هغه نړیوال مثاقونه دي بشر په حساب باندې، هغو ته ډېر په دقت سره موږ وړاندې تګ.
د دې ولایت اوسیدونکي وایي چې په دې وروستۍ دوه ورځنۍ جګړې کې ملکي وګړو ته د مالي زیانونو تر څنګ ځاني زیانونه هم اوښتي دي. کندز په شمال ختیځ زون کې د هیواد له ناامنو ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې دوه ځلې د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط کړی وو، او لا هم د دې ولایت زیاته برخه د دغې ډلې تر واک لاندې ده چې وخت نا وخت د کندز ښار نږدې څنډې د وسلوالو طالبانو د شدیدو بریدونو شاهد وي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
په دې وروستیو کې سیلابونو هم د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې خلکو ته ډېر مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. د افغانستان له طبیعي پیښو سره د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت نن وویل چې وروستیو سیلابونو په 10 ولایتونو کې د 340 کسانو ژوند اخیستی دی. دغه راز د دې وزارت چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې زیانمن شوو سیمو ته اړینې مرستې هم رسولې دي. په تیرو څو ورځو کې کابل هم د موسمي سختو بارانونو شاهد و. د کابل ښار ډېرو سیمو کې اوبه ډنډې شوي چې یو شمېر کابل ښاریانې اصلي لامل دی. یو منظم کانالیزاسیون او کانالونو نه موجودیت په ګوته کوي. د ازادي راډیو خبریال نجه صافی د ښار سیلاب ځپلو سیمو ته تللې. یو شمېر کابل ښاریان ورته ویلي چې د نړیوالې ټولنې میلیونونه ډالرو مرستو سره سره لا هم د افغانستان حکومت نه دی توانېدلی چې د پلازمېنې کابل کانالیزاسیون سیستم جوړ کړي. تفصیل دې نجاستا په رپورټ کې.
په کابل ښار کې ورستیو ورښتونو د دغه ښار اوسیدونکو لګڼو ستونزو او سرخوګیو سره مخ کړی دي. دوی وایي په دې ښار کې د لوړپوړیزو ودانیو او ښار ګوټو په جوړېدو سره لا هم دغه ښار د اوبو رسونې منظم سیستم او کانالیزاسیون نه لري. د کابل ښار دوه اوسیدونکي شیر افغان شیرزای او اسماعیل وایي
ښاروالۍ محترم تقاضا داریم کمی سیستم کانالیزاسیون خود باید از مطابق استاندارد جهانی عیار کنه. پس که شما د میشه و روز بعد در تمام تریبیونا میبینیم که تمام جای سیل بود. مردم افغانستان ملت فقیر بیچاره است، توانایی یک دیوار آباد کردن ندارند.
مش پشاری ټول افغانستان په ټول شهرو کې تر اوسه کانالیزاسیون سیستم نه لرو. په دې هیواد کې د خارجي نړۍ څخه په میلیونو میلیون ډالر راغلي. تر اوسه پورې مش په دې مفکسینې د کابل ښار مرکز د کانالیزاسیون کوم مش کانالیزاسیون درلودلای. مش شهریان به د کابل ښار مده داسې مشکل سره مخامخ نه وای.
په تیرو 13 کلونو کې په کابل ښار کې ډېرې لوړپوړیزي ودانۍ او ښارګوټي جوړې شوې، خو ویل کېږي چې لا هم دغه لوړپوړیزي ودانۍ منظم کانالیزاسیون نه لري. که څه هم په یو شمیر خارګوډو کې د ککړ او بو لپاره د ژورو ساګانو په کیندلو سره تر یو بریده ستونزې هواري شوي، خو د یو شمیر کارپوهانو په وینا د کار بارتلونکي کې نه جبرانیدونکې پایلې ولري. په تېرو ورځو کې د موسمي بارانونو له امله د کابل ښار ډېرو سیمو کې اوبه ډنډ پاتې شوې، ولاړو اوبو د کابل ښار سیره بدله کړې او په ټولنیزو شبکو کې هم د ښار د اوسیدونکو اعتراضونه راپارولي. کابل ښاریان له اړوندو مسؤلینو غواړي سو دا ستونزه هواره کړي. د افغانستان د اوبو رسولو ادارې عمومي رئیس حمیدالله اعلاني د دې ستونزې د هواري لپاره خپلو راتلونکو پروګرامونو ته په اشاره وایي.
د اوبو رسونې ادارې له نړیوالو همکارانو سره یو ځای د دې ستونزې هواري لپاره د یو طرحې په جوړولو کار پیل کړی. په نږدې راتلونکي کې به د کابل ښار ماستر پلان جوړ سي، خو د اوسني وضعیت ښه کېدو لپاره موږ یو پروژه تر لاس لاندې لرو، څو ټانکرونو ته تصفیه خونې جوړې کړو.
اخوا د کابل ښار والی وایي په سړکونو کې د ولاړو اوبو د تخلیې لپاره په یو کانال کار روان دی او 70% کارونه مخکې تللي، چې په وینا یې تر راتلونکو دو میاشتو پورې به بشپړ شي. په وروستیو څو ورځو کې کابل ښاروالي د وضعیت کنټرول لپاره د باران اوبه د ټانکرونو په وسیله تخلیه کوي. په ورته وخت کې ساختماني کارپوه مطیع الله خروټی وویل د دې ستونزې د هواري لپاره اړتیا ده سو کابل ښاریان ښاري فرهنګ په پام کې ونیسي او کابل ښاروالي لوړ پوړیزو ودانیو ته له جواز ورکولو وړاندې د کانالیزاسیون سیستم ته پام وکړي.
په کابل کې د ښاري کانالیزاسیون د نشتوالي او د موسمي بارانونو د زیانونو په باب مو واورېدل. وروستیو بارانونو په افغانستان سربیره دغه راز د افغانستان ګاونډیو هیوادونو کې هم خلکو ته ډیر ځني او مالي زیانونه اړولي. د ایران درویشت ولایتونه د شدیدو سیلابونو شاهدانو چې کرنیزې ځمکې تخریب او په لسګونو کسان مړه کړي دي. پاکستان هم تر ډیره په خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو کې سیلابونه د لسګونو کسانو پاکستان کې البته د لسګونو کسانو د مړینې سبب شوي دي. سلیمه مسلی پری راپورت لري.
پاکستانی چارواکو د چهارشنبه پر سهار وویل چې به وخت بارانونه په دغه هیواد کې د سیلابونو د بهیدو سبب سیوی چې په نتیجه کې کورونه تخریب، زراعتي ځمکې زیانمن سیوی او لږ تر لږه 50 کسان په نتیجه کې مړه سیوی دي. دغو سیلابونو د افغانستان په ګډون د آسیا د جنوب په ډیرو هیوادونو کې زیانونه اړولي دي. د پاکستان د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې د ادارې ویاندې ریما زبیری وویل زیات تلفات په غرنیو سیمو کې خلکو ته اوښتي چې د اورښتونو اوبه پکې په چټکۍ حرکت کوي. 150 ټپیان په یو روغتون کې بستر سوي چې چارواکو پکې اضطراري حالت اعلان کړی دی. خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونه د شدیدو سیلابونو شاهدان و چې د میرمن زبیری په خبره سیلابونو په دغو ایالتونو کې څو ښارونه زیانمن کړي دي. د ژغورنې محلي ادارې یو کارکوونکی محمد یونس وویل چې پوځي او د ژغورنې ادارې هڅه کوي خلک د بلوچستان ایالت له هغو کلیو چې اوبو چاپیره کړي وژغوري. په سند ایالت کې په سلګونو هکټاره کرنیز ځمکه کې د غلو دانو حاصلات تخریب سوي دي. د هارون رشید په نوم د پولیسو یو محلي چارواکی وویل په ډیرا اسماعیل خان کې له کلیو په سلګونو کسان د خوندیتوب لپاره ایستل سوي او سیلابونه د ځمکې شوېدو سبب سوي هم دي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودیری ویلي څرنګه چې د بارانونو د دوام اټکل سوی نو پوځي او د ژغورنې ادارې د تیارسۍ په حال کې دي. د آسیا په جنوب کې سیلابونه او اورښتونه معمولا په جولای میاشت کې پیلېږي او د اګست میاشت تر پایه دوام کوي. متخصصان وایي دغه بارانونه د مځکې د هوا له تودېدو سره ارتباط لري. په پاکستان کې هر کال په سلګونو کسان د سیلابونو او طبیعي پیښو له کبله مري.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایز.
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو له آزادی رادیو.
سبا په دې پروګرام کې بیا هم د قطر په پلازمینه دوحه کې د راتلونکي جمعې د ورځې د بین الافغاني خبرو په موضوع خبرې کوو. تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې ګډون وکړئ.
په مجموعي دوله په مرکزی کتابخانه کې په حدود 10000 کتابونه لرو او 10 کتابونه هم لرو چې مثلا چاپ د مصر د اوس په خپل مخ
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د اساسي بشري حقوقو په ونې خبرونه کې مو د کتابتونونو د تاریخ په اړه د کابل د عامه کتابتون مسول سره خبرې کړي. د اساسي بشري حقوقو له بلې ونیزي خبرونه سره یو ځای درته خبرو. خو اوس فرشته جلال زی په سټډیو کې د افغانستان کې 4:30 بجې کې وشولې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه اوروي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په ارګ کې له هغو کسانو سره وکتل چې دوحې ته به ځي او له طالبانو سره به خبرې کوي. اشرف غنی هغوی ته وویل طالبان قانع کړي چې د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت سره د مذاکرو بغیر بل لار نه لري. د افغانستان د سولې ولسی حرکت به د افغانستان په لسو ولایتونو کې د خالد په نوم د پوځي عملیاتو چې حکومت پیل کړي او د الفتح په نوم د پوځي عملیاتو پر ضد چې طالبانو پیل کړي دي مظاهرې وکړي. د دغه ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست نن ازادي راډیو ته وویل چې د دوی سوله ییزې مظاهرې به سبا له خوسته پیل شي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې په افغانستان کې د جګړې د زندانیانو د شکنجې د منع کولو لپاره هڅې د خوشبینۍ وړ دي خو لا هم باید ډیر کار وشي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د استازي دفتر نن په یو بیان کې ویلي چې له 2014 میلادي کال راهیسې د شکنجې پیښې په زندانونو کې کمې شوې دي. د تاجکستان جمهور رئیس امام علي رحمان په دورځني سفر روسیې ته تللی او نن به د روسیې د جمهور رئیس سره وګوري. او په اندونیزیا کې نن د جمهوري ریاست پارلمان شاروالیو او د ولایتي شوراګانو ټاکنې وشوې. د نړۍ په دې ګڼ میشتي اسلامي هیواد کې سهار وختي د رایو مرکزونه پرانیستل شو. دا په نړۍ کې تر ټولو ستر انتخابات دي چې په یوه ورځ کېږي. غیر رسمي پایلې څرګندوي چې د اندونیزیا اوسنی جمهور رئیس یوکو ودودو د خپل رقیب کاندید څخه 10% مخکې دی.
سپورتي خبرونه هم فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
د افغانستان د وشو فدراسیون وایي د پنځمه ورځ به د کابل کلبونو لیګ د درېمې دورې سیالۍ ترسره شي. د دغه فدراسیون مشر سید رحمان یورش نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سیالیو کې به اته لوبډلې ګډون وکړي. د نوموړي په خبره د سیالیو د ترسره کېدو هدف د وشو ملي لوبډلې ته د غوره تیرو انتخاب دی. د زابل ولایت په مرکز خلاط کې د سوې ترنامې لاندې د کرکټ شلوریزي سیالۍ پیل شوې. د زابل د کرکټ بورډ مشر محبوب محب وایي دغه سیالۍ د 12 لوبډلو ترمنځ پیل شوې او ولا ورځې به دوام وکړي. ښاغلی محب زیاتوي چې یادې سیالۍ د لوبغاړو د هڅونې لپاره پیل شوې چې د مرکز قلات د کرکټ د لوبډلو سربیره به پکې د شهر صفا او شارجوی ولسوالیو د کرکټ لوبډلې هم ګډون وکړي. او د 2022 میلادي کال د فوټبال د نړیوال جام د مقدماتي سیالیو مهالویش اعلان شو. دغه سیالۍ چې د یو شمېر آسیایي هیوادونو ترمنځ د راتلونکي جون میلادي میاشتې په شپږم نیټه ترسره کیږي نن یې د مالیزیا په کوالالمپور ښار کې مهالویش اعلان شو. د دغو سیالیو په لومړۍ لوبه کې بونی له مغولستان لوبډلې، په دوهمه لوبه کې ماکو له سریلانکا سره او په درېمه لوبه کې لاوس له بنګلادیش لوبډلې سره مخامخ کیږي. همداشان به مالیزیا له تیمور شرقي، کامبوج له پاکستان او ګوامبا له بوتان سره لوبه وکړي. د 2022 فوټبال نړیوال جام په قطر کې ترسره کیږي چې د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا د معلوماتو له مخې د لومړي ځل لپاره د ځل په دې سیالیو کې 2 لوبډلې برخه اخلي. له دې وړاندې په دې جام کې 22 لوبډلو د ګډون حق درلود. د 2013 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام سیالۍ په روسیا کې شوې چې فرانسې اصلولي ګټلې ده.
سپورتي خبرونه ملازه در رو و آوریدل. مخیل ده چه اونیز خبرونه پیل شید اساسی بشری حقونو پا افغانستان که ده بشری حقونو ده وضعیت پرده ده ملگر ملتونو ده اروستی راپور لحال مخبرو ملگر ملتونو و بشری حقونو وی پا افغانستان که لبندیانو سر بد چلن که ملگر ملتونو پی و راپور که ویلی چه پا افغانستان که شکنجه یا چه کمشوی خود دوم را کمشوی هم نده چه پا دی برخه که اصلاحات وگرنل شی. اسمت سروان تفصیل آوروی. ملګرو ملتو په یوه تازه راپور کې چې نن یې خپور کړ ویلي چې په افغانستان کې له بندیانو سره بد چلند تر یوه حده کم شوی، خو لا هم په دې برخه کې اندېښنې پر خپل حال پاتې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د مرستندوی دفتر یونما او په کابل کې د بشري حقونو د دفتر په ګډ راپور کې چې نن د شکنجې د بندیز له اختیاري پروتوکول سره د افغانستان د یو ځای کېدو د کالیزې په مناسبت خپور شو، ویل شوي چې د جګړې په تړاو په سلو کې تر دېرش زیات نیول شوي کسان د تحقیقاتو په لړ کې شکنجه شوي او بد چلند ورسره شوی دی. ملګري ملتونه وایي چې دا راپور یې د افغانستان د اووېش ولایتونو په نږدې اتیا محبسونو کې له کابو شپږ سوه شل بندیانو سره د مرکو پر اساس چمتو کړی دی. دا اداره وایي چې دا مرکې یې د 2018 کال د جنوري له پیله د 2018 د دسمبر تر پایه کړي دي. د ملګرو ملتو د راپور له مخې په داسې حال کې چې تر پخوا د بندیانو شکنجه کمه شوې چې دا د امیدوارۍ خبره ده، خو دومره کموالی پکې نه دی راغلی چې هغه کافي او د اصلاحاتو ښکارندوی وګڼي. د ملګرو ملتو په راپور کې ویل شوي چې د افغانستان په توقیف ځایونو کې تر ټولو عامه شکنجه د اعتراف اخیستلو لپاره د نیول شویو کسانو وهل ټکول دي. په دې راپور کې همداراز راغلي چې د افغانستان په بېلابېلو توقیف ځایونو کې د شکنجې په اندازې کې توپیر شته. د راپور په کندهار کې د ملي پولیسو په توقیف ځایونو کې د شکنجې ځانګړې یادونه کړې او ویلي دي چې هلته د تورن د ساله بندولو رانیولې تر برخي شاک د تناسلي آلې تر کشولو او سرچپه زړولو پورې راز راز شکنجې ورکول کیږي. راپور د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړې استازي تادامه چې یا ماموتو له قوله ویلي چې په وروستیو دوو کلونو کې د شکنجې د کمولو او مخنیوي لپاره د افغانستان د حکومت د اقداماتو هرکلی کوي، خو افغانستان لا هم د شکنجې له یو مخ بندولو سره اوږده لار په مخ کې لري.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقونو د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه میومنئ. بیا هم زه همایون هیواد د ایوی بلې خبرونې په وړاندې کولو سره ستاسو په خدمت کې یم. د دیونی په خبرونه کې د ازادي په حق خبرې کوو چې دا د بشري حقونو یو مهم اصل ګڼل کیږي. په دې خبرونه کې به ووري چې ازادي یو مطلق که محدود حق ده، که محدودیتونه لري نو کوم محدودیتونه دي؟ په دې اړه به بحث وکړو. د خبرونې ملمنه مو ملغلا رمایار د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د صحافي دفتر د څېړنې او ارزونې د څانګې مرستیاله ده. په پیل کې تاسو ته ښه راغلاست وایو. که دا راته وایي چې ازادي یعنی چې مونږ یې په اړه غږیږو، یو عام تصور دا ده چې یعنی ته خپلواکې هر څه کولی شي، خو که علمی تعریف کوو نو ازادي یعنی څه؟
مننه. زه هم لومړی خپل سلامونه د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. هیله ده چې دوی د کامل روغتیا خاوندان اوسي. ستا د سوال په ځواب کې باید وایم دا چې ازادي د بشري حقونو د اصولو څخه یو اساسي او بنسټیز اصل ده، او ازادي پر دې معنی ده چې یو انسان د بل انسان د ارادې تابع نه وي، او هغه څه چې غواړي وکړي او یا هغه څه چې نه غواړي وایي نه کړي، او قانون د ازادۍ د مخنیوي سبب نشي کېدای. په د بشري حقوقو د اعلامیې په لومړۍ ماده کې راغلي دي چې ټول انسانان نړۍ ته آزاد راځي او د حقوقو او حیثیت له پلوه د یو بل سره مساوي او یو شان دي. نو ویلای شو چې پرته له ازادۍ څخه موږ نشو کولای چې خپل نورو بشري حقوقو ته ورسیږو، او ازادي خپل ازادي د دې زمينه برابروي ترسو انسان خپل ځانګړي استعدادونه چي دي هغه بشپړ کی، او د دې بشپړتیا اول د کی چې هغه خپل لمړی برخه کې خپل فردي شخصیت کامل بشپړ کی، او په دوم برخه کې کېدای شي د دې فردي شخصیت بشپړتیا سبب دي کی چې پټولونه کې حسینه او توسعه منستر وړي کله چې یو انسان د ازادي نه برخمندي.
ازادی مطلق حق ده که محدود حق؟
په بشری حقونو کې موږ دوه ډوله حقونه لرو، یو هغه حقونه دي چې مطلق دي او بل هغه حقونه دي چې مقید دي. مطلق حقونه هغه حقونه دي چې په هیڅ ډول سره دولتونه نشي کولای چې مقید کړي، او دا حقونه درې حق دي، لکه د شکنجې څخه د خلاصون حق، د بردګۍ څخه د خلاصون حق، او همدارنګه د فکر د ازادۍ حق د حقونو دي چې په هیڅ ډول دولتونه نشي کړای چې دا مقید کړي. او همدارنګه محدود یا مقید حقونه هغه حقونه دي چې دولتونه کولای شي لدی عمل چې د نورو وګړو حقونه له خطر سره مخامخ نشي کولای شي چې دغه حقونه محدود او مقید کړي. چې دغې جملې څخه یو د ازادۍ حق دی چې کولای شو وایي چې د ازادۍ حق یو مقید او مشروط حق دی.
تاسو کسان اشاره ورته وکړه خو کچېرې د یو کس په ازادي محدودیت لګول کېږي هغه په کوم حد کې وي او په کوم مواردو کې وي؟
مننه. مخکې ما هم ویل چې ازادۍ یو مقید او مشروط حق ده چې د ازادۍ محدودیتونه موږ کولای شو دوه ډوله محدودیتونه وګڼو، یو دا چې قانوني محدودیت او بل دا چې هدفمند محدودیت. د ازادۍ قانوني محدودیتونه په دې معنا دي چې د قانون پر بنسټ باندې محدود شوي وي او د یو شخص یا قدرتمند شخص د ارادې پر بنسټ باندې نوی محدود شوي. او د ازادۍ هدفمند محدودیتونه هغه دي چې باید د یو ملي ګټې او ملي هدف په خاطر باندې دا محدودیتونه منځ راغلي وي، لکه د ملي امنیت د ساتلو په خاطر، د ملي روغتیا د ساتلو په خاطر او همدغسې د ملي عامه اخلاقو د ساتلو په خاطر باندې بعضې محدودیتونه په ازادۍ باندې وضع شوي دي.
یو تصور یا باور دا هم دی چې انسانان چې څه زړه غواړي باید وای کړي کنه، یعنی دغه که د شخصي ژوند په دایره کې وي که د ټولنیز ژوند په دایره کې وي، خو څنګه یو فرد پوه شي چې مثال زه په دغې مسله کې دغومره ازادي لرم، یعنی دغه ازادي باید داسې اعمال کړي چې د نورو ازادي ته خطر پېښ نه کړي؟
کله چې د ازادۍ تعریف راځي اغل ته ورته وایي چې ازادي د یو انسان تر هغه وخته پورې د خپل ازادۍ څخه استفاده کړی شي یا ترلاسه کولی شي چې بل انسان ته ضرر ونه لري. مثلا ازادي د بیان یو مثال در کولای شم، موږ په خپل ملي او بین المللي اسنادو کې د بیان ازادي په رسمیت باندې پیژندلې ده. د ازادي بیان خود اسنه د چارت د زغوري وی وای کنه، په قانون کې ورته بعضی محدودیتونه شته چې د هغه پر رعایت سره کولای شو چې نورو ته مونږه زیان ور نه رسو.
د افغانستان او همدا ډول په نړیوالو قوانینو کې د ازادۍ تضمین شوی کنه؟
په ملي او بین المللي قوانینو کې او اسنادو کې د ازادۍ اصل په رسمیت باندې پیژندل شوی دی، چې زه په ملي توګه درته ویلی شم چې د حقوق بشر د اعلامیې په لومړۍ ماده کې لکه مخکې چې ما وویل د ازادۍ اصل په رسمیت باندې پیژندل شوی او همدارنګه د نړیوال مدني او سیاسي سی میثاق په نهمه لسمه او لسمه ماده کې د ازادۍ حق، د شخصي امنیت حق او همدارنګه د خپل سر نیولو او د سکري حق، د ټول د مخنیوي حق، د ټول په رسمیت باندې پیژندل شوی دی. د عمده سند په نورو موادو کې د بشري حقونو مختلف مصادیق یا د ازادۍ مصادیق لکه د بیان ازادي، لکه د فکر او وجدان ازادي او همدارنګه لکه د تلو راتلو ازادي او د سولهیز لاریونونو ازادي د ټوله په بین المللي اسنادونو کې په رسمیت باندې پیژندل شوې ده. رازو ملي قوانینو ته د افغانستان د اساسي قانون په 23مه ماده کې ازادي تعریف او د حق په رسمیت باندې پیژندل دي چې ویل ازادی د انسان طبیعي حق دی او دولت د ازادۍ حق او د انساني کرامت په حمایت باندې مکلف دی. همدارنګه د بیان ازادي په 14مه ماده کې د قانون اساسي په رسمیت باندې پیژندل شوی ده. دغه مواد او قوانین دي چې د ازادۍ اصل پکې په رسمیت باندې پیژندل شوی او ذکر شوی ده.
کچره د افرادو په ازادي محدودیت لګول کیږي، دا کار باید اشخاص یا ټولنې وکړي که حکومت وکړي؟ که ستاسو په میزموږ ټولنه کې مثال خلک راټولېږي او جرګه کوي د یو چا پاړه یو پریکړه کوي کنه، یعنی په دغه پریکړه کې کېدلی شي د هغه د ژوند ډېرې ازادۍ محدودې شي، نو په داسې مواردو کې فیصله باید څوک وکړي؟ او که چیرې دغسې خپل سرې ټولنې یا جرګې دغه فیصلې کوي، دا څومره بیا پر ځای فیصلې دي، عملي شي که نه شي؟
د قانون له لحاظه هغه جرګې چې د یو فرد د ژوند په حق باندې فیصلې کوي او د هغې د انتخاب حق، د ازادۍ حق، دا چې هغه دا حق لري چې باید انتخاب وکړي دي او هغه تر نه اخلي زما په ان سره دا یو غیر قانوني کار دی او بدون د دولت نه هغه وخت دولت کولای شي چې د یو فرد ازادي د نوخلي کله چې د هغې ازادي سبب دي کیږي چې د نورو خلکو یا د نورو کسانو لپاره په زیان باندې تمام شي.
کچری دلته یو فرد اجازه هم ورکړی وی چې مثال تاسو کولای شئ زما پر اړه پریکړه وکړی بیا هم قانوني کار نه ده.
کله چې یو فرد یو شاته اجازه ورکړي چې د هغه د ژوند په حق لباندي تصمیم ونیسي زما په ان هغه خپل دا ازادي د دې اصل څخه استفاده کړي چې انتخاب کړي د یو نفر د دې پاک لچی هغه د دې په حق لباندي تصمیم ونیسي هغه د دې خپل حق استفاده کړي دی او زما په نظر ستونزه نه لري.
ورسته پختنه دا کومه یو آزاد او خپلواک انسان باید کوم معیارونه ولري چې داسې ژوند وکړي چې په هغه کې دغه د ازادۍ حق چې دی لري له هغه سمه استفاده وکولای شي.
یو انسان تر هغه وخت کولای شي مثلا د خپل ازادۍ حق څخه څه رقم ته استفاده وکړي. ستاسو سوال به د رقم ته زما په ان سره کله چې یو انسان د ازادۍ حق لري هغه باید همیشه د خپل حق نه په مثبت دال استفاده وکړه. مثلا د ازادۍ حق لري د دې حق نه باید د کوشش وکړي چې ترسو کولای شي دغه حق نه د خپل ځان په نفع باندې استفاده وکړي همدارنګه د خپل جامعې په نفع باندې استفاده وکړي.
ډیر زیاته مننه. خوشاله اوسئ.
مننه تاسو نم
درنه اوریدونکو دا و د دې ونې خبرونه تر بلې ونې ښه وخت ترته غواړم.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دي دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی ښا شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو قریب دی کوم
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوان سپریږي سهار سهار په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې. آیا خبر یاست چې په پیل کې با کتابتونونه په کوم ځایونو کې وو او کوم کتابونه به پکې کې خودل کېدل؟
2000 قبل میلاد کې په یونان کې د کتابخانه څرکونه لیدل سوي دي. البته هغه وخت دغه کتابو په شکل باندې نه و.
د کتابتونونو حالت په اوس وخت کې څنګه ده؟
هم کتابونه دي، هم جرایید دي، هم مجله دي، هم ورځپاڼه دي. اکثر مراجعین دغه شوبه محققان او دانشمندان نه دي خلک.
هم دې حق له خبرې کوو. په پیل کې به واوري چې د کتابتون لرغونتوب تر کومه رسیږي، کتابتون څه ارزښت لري، په اخر کې به واوري چې په عامه کتابتون کې کوم کتابونه شته او د کومو مسایلو په حق لیکل شوی دي. دا خبرونه فرشته مرسل لیکلي او زه وږمه جبار خیلې درته وړاندې کوم.
قدر من اوریدونکو، کتاب او کتابتون د پوهې او معلوماتو د زیاتولو او د ذهني ودې لپاره تر ټولو غوره او اغیزناک ثبتېدلی شي. په دې وروستیو کې له نیکمرغه دا چې کتابونه ډیر شوي دي، نو کتابتونونه هم زیات شول، ان تر دې چې په ځینو ولایتو کې تر زندانه هم ورسېدل. دا ځکه چې تجربو ثبته کړې ده چې کتاب هغه استاد دی چې موږ ته وړیا او پرته له بدیل څخه معلومات او زده کړه راکوي. که څوک غواړي چې د نیکمرغه ژوند خاوند شي، نو هغه دې له کتاب سره ملګرتوب وکړي. له کتاب سره ملتیا مودیادی خلکو له چاپیریال څخه د ډیرو لوړو افکارو او تصوراتو نړۍ ته بیایي. یو نومیالی ایټالوي پو پرارک د خپلو کتابونو او کتابتون په ستاینه کې له پاند او خوند څخه ډکې خبرې کوي. وایي زه یوه ډله ملګري او دوستان لرم چې شپې او ورځې له هغو سره تیروم. زما ټول دوستان د نړۍ نومیالي دي چې پیړۍ او زمانې پکې خوندي دي. دغو دوستانو ډیر لرې واټنونه وهلي او زما تر کوره را رسیدلی دي. د ژوند پټ رازونه څرګندوي، د تیرو وختونو د پاند او خوند کیسې راته کوي. په افغانستان او نړۍ کې د کتابتونونو د لرغونتوب پاکله د علوم اکاډمۍ علمي غړی څېړنیار شریف دوست وایي چې زرګونه کاله وړاندې تاریخ لري. خو لومړنۍ کتابخانه ځکه معلومه نه ده چې یو شمېر علماو به له مطالعې وروسته کتابخانه ځکه سوځوله چې نور کسان استفاده ورنه ونه کړي. نوموړی لومړی په بیلابیلو ژبو کې د کتابخانې نومونه را تاخلي.
په پښتو کې کتابتون، په دری کې کتابخانه، په عربي کې مکتبه، په انګلیسي کې لایبرري، او په آلماني ژبه کې ببلیتیکا، او په یوناني ژبه کې ببلیتیسکا. 2000 قبل میلاد کې په یونان کې د کتابخانې څرکونه لیدل سوي دي. دغسې چې راتیر سو په بین النهرین کې د نینوا په ښار کې هم کتابتونونه و، کتابخانه و د خپل وخت. البته هغه وخت د دغه کتابو په شکل باندې نه و، په هغه کې به د چرمنی او یا هم د ونو پر پوټوکو باندې جوړ سوي، د دغو باندې کمی لیکنې چې به سوي وي دا به پکښې خوندي کېدلې، یا به هم ډبرلیکونه و. په بلخ کښې د زرتشت د دغه معبد و، په دې کې د خپله کتابخانه هم درلودله. په کتابخانه کې خپله د ده یو کتاب و د اویستا په نامه باندې، مذهبي کتابونه هم و، او د ځینې دواو درملو د طبابت کتابونه هم په دې کې و.
په پخوانیو ټولنو کې د کتاب د مطالعې دود په لوستې طبقه کې زیات و، نو ځکه خو به یې ځانګړې خونې جوړولې، د رڼا بندوبست به یې کوه، او کتابونه به یې ټولول، بیا به یې کتابتون ورته جوړوه. څومره لویې پاچاهۍ چې تیرې شوي دي، نو د ځان لپاره یې کتابونه او کتابتون ډېر مهم ګڼه. په دربار کې به یې تر ټولو پورته ځای کتابتون ته ځانګړی کړی و. ښاغلی دوست وایي چې شاهانو به ځانګړي اشخاص د دې لپاره ساتل چې پادشاه ته کتابونه وایي، او یا یې هم مهم ځایونه ورته په نښه کړي. دا چې له هغه وخت څخه بیا تر اوسه په کتابتونونو کې څومره بدلون راغلی، بیا یې هم له شریف الله دوست څخه اورو.
فقط دومره توپیر و چې په هغه وخت کې د کتابخانې عامې نه وې، د شاهانو په دربارونو کې وې. دا کتابخانې په کابل کې موجودې وې، کندهار کې، ولې وړې وړې کتابخانې نورې هم وې چې هغه د وخت دغه دودیز علوم چې به خلکو کول په اطرافو کې، دا کتابخانې هم وې. کتابخانو تر پخوا ډېر پیشرفت کړی دی. اول خو دا چې الکترونیکي کتابخانې جوړې سوې، کتاب سکین سو، یعنی کولی شي چې د نړۍ په هر ګوټ کې په هغه سکین بڼه باندې په هغه برېښنایي ډول په هر ځای کې دې ته لاسرسی وسي.
تر ټولو لوی کتابتونونه د امریکا په نیویارک او انګلستان کې دي. د کتابتون جوړېدل د علم د خورېدو او پراختیا لپاره ګټور کار دی. نن سبا چې علم او تخنیک پرمختګ هم کړی دی، موږ له داسې نظریو څخه ګټه اخلو چې پیړۍ پیړۍ وړاندې رامنځته شوې وي او تر ننه په کتابونو کې خوندي پاتې دي. ځکه خو په اکثره ځایونو کې د ځوانانو په الو ځلو کتابونه ټولېږي او کتابتون جوړېږي. د کندوز اوسیدونکی مصطفی صفای داسې څوک دی چې په ډېرې سختۍ سره یې په خپل کلي کې کتابتون جوړ کړی دی.
زه به درته ووایم چې یو الماری جوړول نو 5-6000 روپۍ، دغه یو اوسپنیز الماری موږ 3 متره جوړوله، موږ په ډېره سخته باندې جوړه کړله، ځکه اقتصادي وضعیتونه هم داسې نه وو. نو په ډېرو سختیو باندې، حتی داسې وخت راغلی چې موږ د مثلا کابل کې ما کتاب دخ کړی، یو بوجۍ د زیر د وړلو یو څوک نه و چې ما دخ کړی وی.
ژوند په شیبو کې، ژوند په شیبو کې خبرونه فرهنګي او تاریخي مسایل څېړي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویبپاڼه هم اوریدلی شئ. دا ویبپاڼه پته ده www.azadiradio.com.
کله زمان سرعت ته وګورو او دا چې خپلې اړتیاوې باید په لږ وخت کې پوره کړو، نو ټکنالوژیکي اسانتیاوې زموږ د لنډ تنګ وخت ستونزې راکموي. خو که بل لور وګورو چې د علم سرچینې کمپیوټر نه بلکې کتاب دی، نو له دغو ډېرو پرمختګونو سره سره بیا هم اړ یو چې کتاب د خپل ژوند یوه برخه وګرځوو، کتابتون ته لاړ شو او خپل معلومات زیات کړو. د همدې لپاره خو زموږ همکاره فرشته مرسل په کابل کې عامه کتابتون ته ورغلې او هلته له مسؤولو کسانو سره غږېدلې.
په پیل کې به د ماشومانو د کتابونو برخې ته ورشو. د ماشومانو کتابتون ته په پخوانی ډیزاین جوړه شوې د لرګي کریمي دروازه ده. په سر لیکل شوي دي چې د ماشومانو برخه. د دې برخې له مسؤولې فهیمې ریکا څخه پوښتو چې دلته کوم کسان ډېر راځي.
دلته نور زیاتره ښځینه هم راځي، محصلین ده، پوهنتونان شخصي په مکاتب و کلکسیونونه لرو چې نونهالان ده، کمپیان انیسته، کوچنیان انیسته.
بله درن دوستانو، دلته تقریبا شپږ منزله الماری ده. په دې کې ټول کتابونه چې ښي دي هغه موضوعات ماشومانو پورې اړوندېږي. همدغه اوس دلته د دې برخی مسئولی ما تا یو مجله را واخیستله چې دا به څومره لرغونی
دا د دوره د ظاهرخان و داود خان ده. دیر وقت زیاتره ماشومان بیم دغه نوې کتابونه چې تصویر لري عکسونه لري دغه زیات علاقه لري
دلته ډیر خوښسته رنگونو باندې کتابونه مجلې خري چې لیکل دي سرزمین من خانه پدری امده سی راجو دلتا دی پختو برخته راجو سپوگمه دلتا پا دی کتاب تون که دیر خپل چوکه میخود دل سویدی چه وڑی وڑی دی ماشمان لپاره دی خواه دام دیم دی کتاب تون مربوط کی؟
مربوط دی کتاب تون ده بله
پا یو کتاب تون که کم شهن دیر زیاد مهم دی خوصا دلتا دی کچنیانو کتاب
تون که دی کچنیانو دو پاره خود زیادتر زیادتر کتابونه مهم ده
پا کتاب خانه که دی کم خبر پا پام کنی ولی دیر زیاد ضرور دی
زینه مراجین من مرازی جیگ جی خبری که یاشی بیا منگا ورقونم دست نسب که بلا شو با که چنین لطفا خاموشی را
حفظ
کنین بیا پیگین حال شده دلتا کتاب خانه ده
دیره منه نه
تانم دیره منه نه تشکر
اوس راغلو د عامه کتابتون درې منزل ته دلته د عامه کتابتون لامر محمد شفیع ریکین سره غږیږو
دلته کتابونه یې خري چې معمولا د لویانو لپاره دي
دلته خو هم کتابونه دي هم جرایید دي هم مجلات دي او هم ورځپاڼې دي
دلته په یوه انمارۍ کې ډیر زاړه کتابونه لیدل کېږي او په فزیکي لحاظ هم دا ډیر غټ دي که دارت وایی چی دا با تسومر پخانی او دا ولی دومر غط غط دی
دا خو ورسپانی دی
دا ورسپانی تاست دی کتاب پا بانه سر یوزای کری
دا او کلکسیون پا بانه همیشه لیلی خان تر وقت پوری مونگ
داره پروسا جنگونو که دومر مسایل تراغل دا چنگ و سطل سول
کلچ مجایدین را غای تنظیمی جنگونو پا وقت دیر سردم اولید خب یا هم کتاب خانه خلکو چی دقا کتابو نو سطل
یو کتاب دلتا زرواخ لما په دې لیکلي دیار لاسو او درې د دې څو جلد تاسو لري
معمولا یو یو جلد لرو
دا کتابه بیرته په خپل ځای درته کېږدو چې خراب نسی ښه
تاسو ته عرض وکم چې په نورو ممالکو کې دا کتاب او کتابخانې ته ډېر ارزښت ورکول کېږي مخصوص داکتر لري چکه کو داشیان خود دلته دمو پوتن کې دا مشکل
لري دا په ټوله کې کراتوي چې په ما کتابتون کې څو جلد کتابونه دي هغه کې ماشومان لپاره دي کدي لویان لپاره دي کدي محققون هر چا لپاره دي شمیر څو ترسيږي
په مجموعي دوله په مرکزی کتابخانه کې په حدود 20000 کتابونه لري
بله
او داسې کتابونه هم لرو چې مثلا چاپ د مصر د اوس په خپل مصر کې نه پیدا کیږي
بله اسی را تویل اسی دست دا پا کمو برخو کی دی؟
پار برخه کی خصوصا دا تاریخ پا برخه کی دا دینی پا برخه کی
که دست پکتنه او کم چه تر طول و زور کتاب چه پا ما کتاب تون که دا چو کلن دا او نوی جوان چو کلن
نوی جوانی خو سکل پیدا شوی دا
او زور؟
او زور مکتر یو سال اتیا کال مخکم کتابون لرو
اما خانه کتاب ما تر خود لیسی تر طول مشر چی دا؟
بیا چی کتا چی که لالو انشالله تاسته ده
بله خواه. اکتابا بیل نزینه و گروه
پستر با
لکه چنگه موچی مخی ویل غوالو تر طولو زیاد پخانه کتاب و گروه اوز راکت سولو اول منزل تا ده مسافر خروتی دفتر تراغلو مسافر خروتی دیده شعبه مسئول ده دیگه شعبه سی تر طولو زیاد لرغونی کتابونه دلتا زی پزی سویدی اوز یو کتابی را واخسته چه کتاب پدی باندی سل کالا وطلی مگر پانی دوم را اصلی دی چه دسی فکر نکی چه دا بس سل کالانی
سابقه آثار چه جنگی آثار دی بس افغانستان که تیر شوی لگه غزنی که مقر که قندهار که اکسونه دلتا ذکر کردی دی رسامی کرده
دا یعنی پغا وقتو که زفکر کم چلی کل با دوم را نو کنه دی رسم پا وسیلا بخال خپل پیغام رسابه
رسامی پا حساب بانه آغا شوی دی بس ترتیب شوی دی دا دی پلیت کن نام سر یادی گو
خرو پیش سایب تاس سوایا دا قاز دی رسل و کتابخانه که ساتلا ایت خبر دا
دا قاغد ما اصل دا و کتابخانه که هم منگا ساتلا دا
دلتا چلور تنه په او پانه که کاری چه دی اوه دسی آسمانی چپن اغوستی اوه گلابی اغوستی ملای دیر خی ترلی دی لونگه پسر دا او دا دیر لرغونی کسان که کاری نو دی کتاب تون گرت ادام که دل ایسی چه آقا لرغونی کسان منترخی معلوماتی پاکلا دی غو جامعه دی غو چیره دی غو کارنامه
دی مغا جامعه و کارنامه و چیره و مغا مطلب ده پس اجدل تیراسمی کرده
درنو دوستانو
پدې هیله چې د کتاب لوستلو او کتابتون ته د تللو فرهنګ یو ځل بیا ژوندۍ شي او د خلکو د علمي پوهې کچه لوړه شي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو لالارې مسولینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ له درې تر څلور بجو ته دغه شمیرو لالارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 شل 15 40 0998 225 او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې لالارې خپلې پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/ازادي راډیو.